وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن
السلام علیکم پاپونسان کې د سحر لس بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونه کې اورئ چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې توافق نه دی ور باندې سوی. په پیل کې لنجي صافي نه افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
بلغاریا د افغانانو په ګډون په لزګونه پناغښتون کې یونان ته ستنه کړل. د حزب اسلامي سرپرست وایي افغان حکومت سره تر اوسه د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې او د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې یو لنجمنه مسله له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویشتي. خغلی حکیم ویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو معقول او د منلو وړ محل ویش جوړ شي. حزب اسلامي تیره اونۍ له حکومت سره د پخلاینې پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. بلغاریا د افغانانو په ګډون په لزګونه پناغښتون کې چې په یو بارولون کې ریل ګاډي کې نیول شوی وو یونان ته ستنه کړل. په دغو پناغښتونکو کې چې پرون یونان ته لیږل شوی شپږ پنځوس افغانان پکې شامل دي. دا اول وار دی چې بلغاریا یونان ته پناغښتون کې استوي. د شنبې په ورځ بیا د پناغښتونکو یوه بله ډله چې د سوریې او عراق سلویخت ادبا پکې وو ونیول شول او تمه کېږي چې هغوی وروسته ستنه کړی شي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر میرمن روم یانا پاش واروف وویل موږ په دې ډول هغو انساني قاچاقړونکو ته چې له دغو بیچارهګانو نه یې ګټه اخیستله یو قوي پیغام ورکړ. هغې یونان ته د دغو افغانانو تر ستنولو وروسته دا څرګندونې وکړې. بلغاریا له یونان سره پنځه سوه کیلومتره پوله لري. د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه اداره د ویچ وای د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون د افغانستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه او ویل د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري خو د امریکا په ګډون نړۍ وال قدرتونه د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوالتیا نه لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د تروریستانو په اړه د افغان حکومت دریز داده چې تروریست خو بد نه لري.
د افغانستان د حکومت دریز ښکاره او معلوم دی د تروریستانو په اړه چې تروریست خو بد نه لري. افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړی کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ کوي.
خغلی مینپال زیاته کړه افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد د جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغاني پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اویا افغاني پنځه څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ نهه نوي افغاني نوی پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ پنځلس پوله، زر ایراني تومانه نونس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستانۍ کلداري شپږ سوه نهه څلوېښت افغانۍ. د پاکستان پولیس وایي د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال په کراچۍ ښار کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر سیمه کې نښته پرون وروسته له هغه وشوه چې پولیسو د تورنو پر پټنځای چاپه ووهله. د کراچۍ د پولیسو یو جګپوړي مقام راو محمد انور ویل دا کسان د هغې وسلوالې ډلې غړي وو چې ځان د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه بولي. د سوریه د اپوزیشن دوم د ډلې مشر مرکشي محمد علاوش د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ د سولې د مذاکرو د ناکامۍ لکبله استعفا وکړه. د مرکشیانو عالی کمیټه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي او د سوریه د اپوزیشن ګڼې ډلې تر چتر لاندې دی وایي د سولې د دغو مذاکرو نه په سوریه کې سیاسي حل ته زمینه برابره کړه او نه هم په محاصره شوو سیمو کې د سوریایانو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړه. د مرکشیانو دغې شورا په اپریل میاشت کې په جنوا کې د سوریې د حکومت له یو استازي سره په هغو مذاکرو کې خپل ګډون وځنډوه چې ملګرو ملتونو یې منځګړیتوب کړی و. د مصر یوې پوځي محکمې اته کسان چې دا کېږي د اخوان المسلمین ګوند غړي به وي د تروریزم په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. د محکمې په پرونی حکم کې 12 نور کسان په عمري بند او یو بل تن له شپږو تر 12 کلونو پورې په بند محکوم شو. محکمې دوه نور کسانو ته برات ورکړ خو دوه نور کسان د دوی په غیاب کې محکوم شول. وروسته له هغې چې تیر کال پوځ یو ویډیو خپره کړه او ځینې تورن کسان پکې په خپل جرم اعتراف کوي، محاکمه دغه حکم صادروي. د دغو تورنو کسانو کورنۍ ادعا کوي چې دغه کسان په پټه نیول شوي او شکنجه شوي دي. پوځي څارنوالانو تورن کسان د اخوان المسلمین من اعلان شوي ګوند غړي ګڼي او د مصري پوځیانو وژنې په پلان یې تورنوي. او د ترکیې نوی حکومت پرون په ډیره اسانۍ سره د پارلمان د رایې په ترلاسه کولو بریالی شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان د کابینې د جوړولو دنده خپل یو نږدې سیاستوال بن علي یلدرم ته سپارلې. د ترکیې د پارلمان مشر اسماعیل قهرمان د رایو ورکولو له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د یلدرم کابینې په 315 موافقو او 138 مخالف رایو د اعتماد رایه ترلاسه کړه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورته د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته حزب اسلامی وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې موافقه نه ده ورباندې سوې.
حزب اسلامی په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ مهال ویش باید وضع شي، د دې لپاره چې خارجي ځواکونه افغانستان ووځي او افغانستان د حالت نه چې دا اوس پکې راځي به نه ووځي.
په کابل کې د پښتو ملي ورځ ولمنځل شو.
د پښتنو لمړی ستونزه روانه جګړه ده. کچیرته دغه جګړه د پښتون په خاوره باندې روانه او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وجل کیږي، دا جګړه ونه دریږي، پښتانه به هیڅ کله د ښې ورځې خاوندان نشي.
د سپورټي خبرلانو فدراسیون جوړ شو.
زمر په هیواد کې د ورزش د شاهې په بریاو کې یقینا زمر ورزشي ژورنالیزم سرګن نقش لرلی دی.
په خوست کې موټر چلوونکو د دوه ورځو لپاره احتجاج کړی وو.
مسافرین د ټپرایلوند د چادرلوند پرته دی ټول ګرمۍ کې پرته دی.
بلوګر کې پنځټونه نیول سوي نشي مواد وسوځول سول.
د وزارت محترم داخله مقام د چرنوالي ولایت او مختلف هيئات ورته ټاکل شوی د دې په مازار طریق او نابود سول.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانه د همکتنه کوو. دوه 19 پروګرامونه هم درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی. د حزب اسلامي سرپرست مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه به هغه وخت لاسلیک سي چې دواړه لوري د اختلاف پر ټکو توافق وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د حزب اسلامي سرپرست مشر وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي خو د اختلاف وړ مسایلو په اړه تر اوسه هم موافقه نه ده شوې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نوم یې د امریکا په تور فهرست کې دی تر اوسه په نامعلوم ځای کې دی او د سولې د روانو خبرو په اړه یې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم ازادي رادیو ته په ځنګړې مرکه کې وویل چې د یو لړ مسایلو په اړه هم اختلاف شته. ښاغلی حکیم وایي د بهرنیو ځواکونو د وټلو لپاره باید یو د منلو وړ محلويش جوړ شي.
د اختلاف هم دا برخه غداده چې د خارجي توزینو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول محلويش ته شي وړي باندې خبر روانه ده. هیڅ اسلامي پلمان اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وټلو لپاره یو معقول او د منلو وړ محلويش باید وځه چې د لپاره چې د امغه د مشنه خارجي توزینو په افغانستان کې او افغانستان دغه حالت نه چې دا اوس په کې راګیر دی نه وځي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په 13 نږدې یوونی ملسیزه کې د طالبانو په څیر پر وسلوال مخالفت ټینګار کاوه، خو له حکومت سره خبرې وروسته له هغه پیل کړې چې د سولې د مخکینی شرط په توګه د نړیوالو ځواکونو د وټلو لغښتنی لاس واخیست. د حزب استازو تیرونی له حکومت سره پر یوې لمړنۍ طرحې موافقه وکړه. د دواړو خواوو استازو وویل چې د اختلاف پر ډیرو مواردو موافقه شوې ده، خو لا هم ځینې مسایل پاتې دي چې بحثونه پرې روان دي. د راپورونو له مخې د دې موافقې طرحه ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر همدراز وویل چې حزب اسلامي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وجل کې دوه وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي، د سولې پر بهیر ورګټ او د دله ډلې سره یو ځای شي. خغلی حکمتیار وویل طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساس شرایطو ته په پام سره دی د افغانستان د بحران د حل او د راتلونکو او سولې پر مسایلو له د سره ګډ دریز غوړه کړی. کابل د پنځشنبه او شنبه په ورځو له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په ملاتړ او مخالفت کې د فعالانو د اعتراض ډګر وو. د پخلاینې مخالفینو ویل له حکمتیار سره سولې د عدالت تر پخولندې کول دي، او د سولې د دې موافقې پلوي فعالانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې. سیروانه خبرونه تر یو لس بجو دوام کوي. اوس به اجمل تورمن راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور او پاکستان، ایران او روسیې سره د اړیکو په تړاو ځینې مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی: د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په تهران کې څه کول. په مطلب کې راغلي چې د رپورټونو له مخې تیر کال د ایران لخوا طالبانو ته د پیسو د مرستې خبرونه ورکړل شوي دي چې د لیکونکي په باور ښایي هدف یې د اسلامي دولت داعش مخه ډب کول وي. د مطلب لیکونکي وړاندې لیکلي د ایران او طالبانو د اړیکو بل دلیل ښایي دا وي چې طالبان غواړي په پاکستان کې د پټنځایونو د جوړولو ترڅنګ په ایران کې هم پټنځایونه پیدا کړي. په مطلب کې راغلي کچېرې ایران طالبانو ته د پیسو ورکړه دوامدار کړي، دا به په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهل وي. سرنوشت پلواکي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یو مطلب پور کړی چې پکې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د یو غړي ملا نیازي لخوا لیکل شوی چې ملا منصور او ملا هبت الله په هلمند او زابل کې د ازبکو خلاف عملیات د روسیې او ایران په غوښتنه وکړل او له دې لارې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملا نیازي خبرو ته په پام سره داسې ښکاري چې په وسلوالو طالبانو کې د روسیې او ایران نفوذ ډیر شوی دی، او د دغه سیاست یو لامل هم د منځنۍ اسیا په لور د داعش او یا ورته بلې ډلې تر نامه لاندې د جنګیالیو د صادرولو په تړاو د امریکا مبهم تحرکات دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې پاکستاني میجر د ملا منصور د شناختي کار تصدیق کړی و. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي دوه کسان نیولي چې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د اسنادو په جوړولو کې مرسته کړې ده. په مطلب کې د نړیوالو رسنیو په حواله راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عزیز احمد نومیږي. په مطلب کې د بی بی سی د اردو برخې د راپور په اساس دا خودل شوی چې عزیز احمد د پاکستان د لیوزنومي امنیتي قواو میجر و، هغه کس چې د ولی محمد په نوم سړي د شناختي کار تصدیق کړی و. په مطلب کې وړاندې راغلی چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په عمله کې وشل شوې ده ل جیب څخه په خپل عکس د ولی محمد بنو پاکستانی شناختی کارت او پاسپورت موندل شوې دي.
په خوست کې د کابل لاین ډرایورانو د دوو ورځو لپاره د اعتراض په بڼه د ګاډو ادا د مسافرو پر مخ تړلې و. دوی څه غوښتنې لري؟ نجیب الله الوخیل برته وایي.
د شنبه او یک شنبه پورس په خوسخار کې ډریورانو د کابل د موټر واډه د یعقوب او صبری ولسوالۍ اړوند په خلبېسات بازار کې د ګاډو د نوې اډې د جوړولو په اعتراض او مخالفت کې تړلې و. دوی همدارنګه ویل چې خوست ته نوې راغلي ټوډي او بکسو ګاډو ته هم باید د نوې اډې د جوړولو اجازه ورنکړل شي، ځکه کله چې سړکونه خراب وو نو دوی سپرلي چلوله، خو کله چې سړک پوخ شو نو اوس د لوکسو ګاډو مالکین او نوې اتحادیې رامخته شوي دي. بل لوري ته د ځمکني ترانسپورت اداره د نوې اډو د جوړولو پر وړاندې کوم قانوني ممانعت نه ویني او د زړو او پخوانیو ګاډو اعتراض هم پر ځای نه بولي. د یک شنبه پر ورځ د کابل په اډه کې سلګونه مسافر چې په ترکیب کې سپینګیری زنانه او ماشومان هم ول تر غرمې د ګاډو په تمه وو.
کوبل ته سم مثال دومره کریار سره د چیلا کوبل ته په زون په ورسوم، دا کچیر ز دولته وخرم په وټل کې سبوت مثال ز سول وکم په بزور کې کچي وکم.
مودوالي شاده تیر وړي وسیدونکې د ولایت نام دا خوښته چې دا مملا بار رقم چې زری خلصک مسافرین د ټپرایلوند د چادرلوند پرته دی ټول ګرمۍ کې پرته دی.
د زړی اړي او تندري ور وای چې دوی یوازې د نوی ګاډو د دویمې اړي مخالفت نه دی موټرو.
زه یعقوب خان هم د ځدی میدان ولسوالۍ ټوډې وتا د مون خاص کوو چې مونږ ته دروشي مونږ پاډې کې ځای ور کوو چې سره کا مونږ چلیګو اره کم د دوی و چلیګي. ای باکسو والا دروشي څوار لس نه بری پلان کوشش تا دی اغا خاص ته کوي چې روشي مثال مونږ تر و چلیګي. دای مونږ نه د خاصه په پد چې داس پله د ور پداز کې تام شي د زنانا دی مثال سپینګيري دی مریضون دی.
د خوست ولایت ځمکني ترانسپورت سرپرست رئیس قاری بادشاهګل عجب زوی وای چې په خلبېسات کې نوی اډې ته د قانون په شوکټ کې اجازه ورکړي او دا مسله د وزارت او ولایت له قام سره شریکه کړی ده.
دلته خلکو چې اعتراض وکړو چې هغه ډام نه منو دا نوی موټر چې لوکس موټر دی دا نه منو. نو اوس د ولایت مقام او د ولایتي شورا محترم غړو په غوښتنه محکمه په سبق اجرات مونږ په نظر کې ونیول. دی ولی صاحب د ولایتي شورا محترم رئیس صاحب چې رشي د قوانینو په چوکاټ کې وو ان شاء الله مونږ بیا اجرات.
د خوست د ځمکني ترانسپورت سرپرست رئیس وړاندې وایي چې خوستوال د ترانسپورت په برخه کې معیاري خدمتونه غواړي او اداره د خلکو لپاره د معیاري خدمتونو وړاندې کولو ته ژمنه ده.
حمید الله دواک په خپل پیغام کې لیکلي د ګلبدین حکمتیار اتک د ملي والی حکومت د سولې د هڅو یو لاسته راوړنه ده. طالبان به هم مجبور سي چې سوله وکړي. کمال الدین چپاند له کندهار لیکلي د پردیو په ځاله کې لوی سوي خلک نه غواړي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ سوله وسي. نصر احمد الکوزی لیکلي د طالبانو مشران په ایران او پاکستان کې دي، په کار د افغان حکومت پر دغو هیوادونو فشار راولي چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. له هلمند حکمت حماس په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په ګرشک او مارجه ولسوالیو د غراز بابا جی سیمه کې سخت جګړه روانه ده، خلک د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. نور محمد حقیار لیکلي افغان حکومت باید د افغانستان پر خاوره د پاکستان د شکاره تیری سخت جواب ورکړي، کای نسی کولای پر افغانانو جګړه وکړي چې مرستې ته ودانګي. محمد قاسم ځواک لیکلي ایران هر وخت له طالبانو سره د وسلو او مهماتو مرسته کړې ده، د دوی پر ځینو وسلو د ایران نوم لیکلی دی. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکلي د کوچانو لیسه کتابونه نه لري، هیله ده دولت د کوچي خلکو دغه ستونزه حل کړي. نصر احمد الکوزی لیکلي د ملا اختر محمد منصور وجل کېدل هغه هم په پاکستان کې د شرم وړ خبره ده، هم پاکستان او هم طالبانو ته. له پکتیا سمی الله حلیمی تندر لیکلي په کار د ښوونکو ته په نورو هیوادونو کې د نورو زده کړو زمینه برابر سي.
دا واسطه سوزنی اسی میسونه یا لند لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رلیږلې و. ازادي رادیو هر ورځ د سهار پر او بجو خپلې خبرونه پیلوي او د ماشام تر او بجو د خبرونه دوام کوي. پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. پلسګونو سیاسي فعالانو او د مدني ټولنې غړو پرون په کابل کې د پښتو ملي ورځ ول منځله. دوی ویل چې له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمې د جنگ پور کې سوځي او حکومت پښتنو د غرض نور قومونو ته په کار ده چې په ګډه دغه سیمې د جنگ له اوره وژغوري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
سیاسی فعالانو د مدنی ټولنې غړو د پښتو ژبې لیکوالو او سیړونکو له حکومت پښتنو مشرانو او د هیواد له نورو قومونو وغوښتل چې په ګډې مبارزې سره دی د پښتنو سیمې له جګړو وژغوري. دوی چې شمیرې لسګونو ته رسېده دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پښتو د ملي ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. دوی ویل له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د پردیو استخباراتي شبکو او تروریستي ډلو د پښتنو له سیمو ګټه اخیستې او د خپلو هدفونو لپاره د پښتنو سیمې له اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو نعمتونو څخه لرې ساتلې دي. دوی ویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغو سیمو ته پام وشي او نورې د تپل شوو جنګونو قرباني نشي. د غونډې یوه ویناوال خیرالله شینواري وویل:
د پښتنو لومړی ستونزه روانه جګړه ده. که چیرته دغه جګړه د پښتون په خاوره باندې روانه وي او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وژل کیږي، دا جګړه ونه درېږي، پښتانه به هیڅکله د ښې ورځې خاوندان نشي. خو راځئ دغه د مختلفو فکرونو خلک د یووالی وکوئ چې څنګه د جګړې د بندېدو دپاره مفید ثابتېدلی شو. د مختلفو فکرونو ځوانان د ټول د دې دپاره یو ځای شي چې د جګړې ضد یو سازمان رامنځته کړي.
د غونډې ویناوال وویل: پښتو نه یوازې دا چې یوه پراخه، ساده او خوږه ژبه ده، بلکې د یو قوم منل شوی ټولنیز قانون دی چې ورورګلوي، پت، عزت، سوله، پخلاینه، ترقي او پرمختګ پکې شامل دی. دوی دا هم وویل: له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو ته د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د دوی سیمې تر ډېره ځایه له علمي، اقتصادي او فرهنګي پرمختګونو څخه وروسته پاتې شوي دي. دوی دا هم وویل: بیوزلی او بیکاری بله ستونزه ده چې د پښتنو سیمې ورسره مخ دي او مخالفین هم هڅې کوي چې د دې سیمو د اوسیدونکو له مجبوریته ګټه پورته کړي. د ملي ثبات د شورا مشر ضیاءالحق قمرخیل په لیکوالو او سیاستوالو غږ وکړ چې په خپلو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره دی د پښتني سیمو اوسیدونکي علم او سیاست ته وهڅوي.
یو د مهم ترینو قشر څخه چې مدني فعالان دي، لیکوالان دي، چې په پښتو باندې لیکنې وکړي، چې پښتو وده وکړي، هغه وخت کې موږ توانیږو چې پښتو عام شي. راځئ دا ځل سیاست وکړو، حق د باطل نه جدا کړو. نو بینان د لیکوالانو تاسو نه موږ غوښتنه دا ده چې راځئ سالمې لیکنې وکړي، راځئ دا ستر ملت ښه معرفي کړي.
پښتو د دري ژبې تر څنګ د افغانستان رسمي ژبه ده. د افغانستان پښتانه وایي ضرورت لري چې د نړۍ مختلف علمي آثار، څېړنې او اختراعګانې دي ژر تر ژره په پښتو ژبه واړول شي. افغان چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې پښتو ژبې تر ډېره ځایه په رسنیو، ادارو او علمي او فرهنګي مرکزونو کې د پام وړ ځای موندلی او هڅې کیږي چې دا ژبه له علمي پلوه نوره هم بډایه شي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم مور بدون شک مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
تاسی ازادي رادیو ته غوږه اس. په دې ورستوي کې په هلمند کې ناکراری زیاته سوې ده. ویل کیږي چې جګړه مرکز لشکرګاه ته هم رسیدلې ده. په دې ورستوي کې د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکړې چې چیرې دغه ولایت ته اضافي ځواک ونه لېږل سي او تدبیر ونه سنجول سي کېدای سي چې دغه ولایت سقوط وکړي. په دې ورستوي کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړې زیاتې سوې چې وسلول وتمنل ځینې سیمې ونیسي. دغه جګړې اوس د هلمند جنوبي ولسوالیو ته رسیدلې ده. د هلمند ولی په څورې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په جنوبي ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل سوي او په نتیجه کې یوازې په مرجی ولسوالۍ کې ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. الیاس دایی، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې جنگ کوم ځای ته رسیدلی، د ولایتي شورا خبرداري کې څه ویل سوي دي؟
د نادری ولسوالۍ اړوند دغرنګه د ګریش ولسوالۍ او بیا نږدې سیمو کښې د بابادي پر کمربند باندې او تېره شپه هم یو ځل بیا سلګونو وسلوالو په دې کمربند باندې د نادری د شاول په سیمه کښې د چنجر په سره کې دا رنګ د نهر سراج د کوزو د شاخو او سرغ د پچې کې دا مې څنګه کړو پر پوسو د دې کې چې ورکیږي ول هم دې څه وکړم دا د دې ملیون د اوسېتو شامل دی چې سړي د دې ونه پر چې کار دی او تر پر لا درک دي خو د ولایت د مقام او د کمانډاني رسمي وینډ د خبره تر اوسه دې غوایي چې څنګه روان دي.
بله د هلمند ولی تور زمخ کې لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل و چې په مرجه او شاوخوا سیمو کې پوزي عملیات روان دي. دغه عملیات کوم نتیجه ورکړي د وسلولو په مخنیوي کې یا د حملو په شندولو کې؟
دا به راځي تقریبا اوس د ویل کې اوس ورې خو د سیمې څخه کوم معلومات مشخره راکړي. اگر راځي چې په مرجه کې د افغان ځواکونو عملیاتو پرمختګ نه وکړي په لومړي ورځ کې د ګوراکي ازاو او د ګوراکي پنځه په سیمه کې پرمختګ وکړي خو وروسته د زیاتو مینو له امله ورڅرګل چې مخته لاړ شي به په شاته وتل او ویل کېږي اوس کله د ډېر فشار له امله چې مرجه کې تر دوی باندې افغان ځواکونو راوستي وو د نادالي ورسوالۍ او د ګریشکو او د مشکرګارو باندې په بابا جېل شو تر کمربند باندې وزور اچولی دی او ګران هغه بریدونه کوي کله چې مشکرګاته چې په شار کې د خلکو سره خبرې کوي هغوی د تېرې شپې د ډېرو درنو نوښتو ډزو او په خاص ډول د دې چې توپونو د ګڼو پیرونو له امله چې د تېرې شپې او دوه بجو رئیس پیل کړي دي خو دا ځکه خلک په یو ډول تشویش کې دي. څو شېبې مخکې د ولایتي شورا یو کنفرانس د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وویل چې دوی داسې انګېري او دوی ته د کمربند مربوطات چې د موجود وضعیت نه معلومېږي که چېرې د ولایت په اتلسو ساعتونو کې مرکز نه ځانګړی توجه ونیسي هوایي ځواک په برخه کې مرسته ونیسي نو وی وویل چې لشکرګاه شاید سکوت وکړي.
د ازادي رادیو خبريالو په هلمند کې ومرودل چې په دې ولایت کې د دې ولایت په ګریش نادلي ولسوالیو او د مرکز لشکرګا اړوند په باباجي سیمه کې جنگونه سوي چې تر اوسه پورې د تلفاتو پاړه زدو نقیز راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو لومړنۍ فدراسیون په کابل کې پرانستل سو جمهوریت ریاست وایي چې ملاتړ کوي. تفصیل د ابراهيم صفي راپور کې.
د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون وایي د فعالیت همدغه هدف یې ده چې د سپورت په برخه کې قرار پرونه ورکونه دود کړي، خلکو ته په خپل وخت ورزشي معلومات ورسیږي او د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لار وموندل شي. دغه فدراسیون د یک شنبه پورس په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او د افغانستان په وزنونو کې 160 ورزشي خبري اعلان غړي توپ لري. د دغه فدراسیون رئیس سایر زلان
برای شریک ساختن تجربې خبرنګاران
دی وی د خبري اعلانو د تجربو د شریکولو لپاره موږ غواړو چې نړیوال ورکشاپونه ولرو، بهرني خبري اعلان افغانستان ته دعوت کړو او افغان خبري اعلان چې تیر کال هم موږ بهرنیو هیوادونو ته شپږ سفرونه لرل او خبري اعلان مو د تجربو د شریکولو په هدف ولېګل. د افغان خبري اعلانو نه د دفاع په هدف په افغانستان کې یو شمېر نور بنسټونه هم کار کوي خو خبري اعلان وایي چې دغه ټولنو تر دې دمه کوم راغند رول نه دی لوبولې. د ورزشي خبري اعلانو د فدراسیون لومړنۍ غونډې ته د زونونو د خبري اعلانو ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي هم راغلي وو. د ولسمشر د وایند مرستیال د واخان مینپال په دغه ناسته کې د ولسمشر استول شوی پیغام ولوست.
ورزشي ژورنالیزم د خبريالۍ د مهمې څانګې په توګه د ټولنې لپاره خاص اهمیت لري. زمر په هیواد کې د ورزش د شاهي په بریاو کې یقینا زمر ورزشي ژورنالیزم سرګند نقش لري.
په همدې حال کې د آسیا د ورزشي خبريالانو د فدراسیون سیکرټر جنرال امجد عزیز ملک وایي چې باید سپورتي خبريالان د ورزش د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې لا سیاست نه ځان لري وساتي.
موږ ته پکار ده چې موږ د سپورت جرنالیزم بهتري د پاره خپل علاقو کې کار وکړو. زموږ د سپورت جرنالیستانو ته دا پکار نه دي چې هغه هم د سپورت اسوسییشنو یا د سپورت فیډریشنو سیاست کې انوالو شي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د اجرایي ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان هم برخه اخیستی وه او وی ویل دولت مکلف دی چې افغان خبريالانو ته خوندي فضا برابر کړي. ابراهيم صافي، ازادي راډيو، کابل.
خبرياست
په امریکا کې ساينس پوهانو داسې پرمختللی مصنوعي لاس جوړ کړی چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوزي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوې دي، خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعي لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږي امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څېړونکي دا اختراع د مایوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
لس نیمې بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې سپه نوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویل افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه اداره د ویچ وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. بلغاریا د افغانانو په ګډون په لزګونه پنه غوښتون کې چې په یو بارولون کې ریلګاډي کې نیول شوی و یونان ته ستانه کړل. د پاکستان پولیس وایي د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال چې په کراچۍ ښار کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د سوریې د اپوزیسیون د عمده ډلې مشر مرکچی محمد الاوش د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو د ناکامۍ له کبله استعفا وکړه. د مصر یوې پوځي محکمې اته کسان چې دا کیږي د اخوان المسلمین ګوند غړي بوي د تروریزم په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. او د ترکیې نوی حکومت پرون په ډیره اسانۍ سره د پارلمان د رایې په ترلاسه کولو بریالی شو.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه نور راپورونه راخلو. په لوګر کې د پولیسو لخوا 15 ټنه نشي مواد چې د یو کال په موده کې د کشفي او امنیتي ادارو لخوا نیول سی به په محضر کې وسوځول سول. په دې تړاو 14 مشکوک کسان هم نیول سی. تفصیل نجیب الله الخیل نوري.
د یک شنبه په ورځ په لوګر کې 15 تنه هغه نشي توکي چې د یو کال په موده کې د پولیسو لخوا په بیلابیلو عملیاتو او تراشیو کې نیول شول، په عام محضر کې وسوځول شول. د لوګر امنیت قومندان مل پاسوال محمد داوود احمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې نشي توکو د قاچاق او کاروبار په تور 14 تنه مزنونین هم نیول شوي چې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي.
مختلف نوع تریاک او چارسو، هیروین او کریستال په محضر د هیئت وزارت محترم داخله مقام د چرنوالی ولایت او مختلف هيئات ورته ټاکل شوی د دې په مازار طریق او نابود سول. په کې دا د شپارس نه پر مزنونین د سکیڅیو چوغي عدلی او قضایی مراجعه ته سپارل شوی دی.
د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست ځوانان چارو مدیر محمد کاظم چې د مخدراتو کو د سوزولو په ځای کې حاضر وویل چې نشي تو کې د ځوانانو د ژوند او ټولنې لپاره په زیان دی.
ځوانان په مجموع کې دوی وسوینه چې کسان چې په مخدراتو کې لګي سوي دي، خو ځوان او دغه ټولنې نه لسون سره مخامخ کړي او کدا صحت لپاره او د دنیا اړخه او سیر اړخه مزرد او د اقتصادي اړخه مزرد نو بینان ځوانان په دې پدېلې چې دغه ځوان په نور په ټولنې کې ځای نه لري او دغه کسان سره باید لکه مبارزه وشي.
لوګر ولایت چې په جنوبي لوري کې پلازمې کابل ته پروت نږدې ولایت دی، د پاکستان له قبایلي سیمو همدارنګه د پکتیا او ننګرهار له ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. وسلوال او د مخدراتو کو کاروباریان کله ناکله د دې ولایت له لرو پرتې سیمونه د نشه یي توکو او وسلو د انتقال د ویلارې په توګه کار اخلي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ دیست. 219 پروګرامونه سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار په یو راپور پسې اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په تیرو څو ورځو کې په مدیترانه سمندرګي کې د سلګونو کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړی دی. یو ان ایچ سی آر وایي بیر لري چې په تیرو 15 ورځو کې به په جلا پیښو کې له 200 زیات کډوال ډوب سوي وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي دا ویرشته چې په تیرو 15 ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې د مدیترانه په سمندرګي کې ډوب شوي وي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلو تاسامي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دا کډوال د کشتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې مړ شوی دی. د نوموړې په وینا د پنځشنبه د ورځې په سهار یو کشتی چې 1500 سپرلې پکې وي او د چهارشنبه په ورځ د لیبیا له لویدیز بندرې خار صبراتات څخه د اروپا خواته حرکت کړی وو ډوبه شوه. میرمن سامی وای د کشتی ژغورل شویو کډوالو دوی ته ویلي د کشتی چې ټول 680 کډوال پکې وو انجن نه درلود او قاچاقبرانو په یو بل کوچنی کشتی پسې تړلې وه او ځکه واوښته. د عیني شاهدانو په وینا د دې کشتی شاوخوا 15 سپرلیو ځانونه په لامبو د قاچاقبرانو کوچنی کشتی ته ژوندي ورسول. 90 کسان د ایټالیا سمندري ځواکونو وژغورل او د 1500 کسانو مړي وموندل شول. له دې یوه ورځ مخکې یوه بله کشتی چې شاوخوا 100 تنه سپرلی پکې وي او قاچاقبرانو د اروپا خواته روان کړي وو د ایټالیا د جنوب په اوبو کې په سمندر کې ډوبه شوه. د ایټالیا سمندري ځواکونو د دې کشتی د ډوبېدو ویډیوي تصاویر په داسې حال کې چې دوی مرستې ته ور روان وو خپره کړل. د یونیچسیار ویاندې کارلو تسامی زیاته کړه چې د جمعې په ورځ په یو بله پیښه کې له یوې ډوبې شوې کشتۍ څخه د 1500 کسانو مړي وموندل شول خو د راپورونو له مخې د دې کشتۍ یو شمېر سپرلۍ لا هم نه دي موندل شوي. د ایټالیا جنوبي ټاپوګان د اکثرو هغو قاچاقبرانو وروستی منزل دی چې هر اونۍ کډوال د پیسو په بدل کې قاچاق کوي. لیبیا او د منځنی ختیځ له جګړه زپلو هیوادونو څخه یو زیات شمیر کډوال د سوکال ژوند په تمه لویدیزی اروپا ته ځي. د دې کډوالو لوی برخه تیر کال جرمنی ومنله خو د انګلا مرکل حکومت له کډوالو سره د خواخوږی لکبله له سختو کورنیو انتقادونو سره مخامخ شو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم. د دې ونې سپورتي پروګرام ته له ازادي رادیو نه خراغلاست. زه ابراهیم صافیم د دې پروګرام تر پای له تاسو سره يم. درنو اوریدونکو د دې ونې سپورتي پروګرام مو تر ډیره د رسنیو ترمنز د کرکټ دوستانه سیالیو ته ځانګړی کړی دی. د دې ونی پاسپورتي فعالیتونو کې به د افغانستان د ورزشي خبريالانو د نوې فدراسیون په اړه هم راپور واوري او د سپورت په پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلی سره د رسنیو ترمنځ د دوستۍ د جام د سیالیو او په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي. لومړی هم سپورتي راپور. د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون وایي د فعالیت همدغه هدف یې داده چې د سپورت په برخه کې قرار پرونه ورکونه دود کړي، خلکو ته په خپل وخت ورزشي معلومات ورسیږي او د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لار وموندل شي. دغه فدراسیون د یک شنبه پورس په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او د افغانستان په وزنونو کې 160 ورزشي خبريالان غړي توپ لري. د دغه فدراسیون رئیس سایر زلان
برای شریک ساختن تجربه خبرنگاران
دی وی د خبريالانو د تجربه د شریکولو لپاره موږ غواړو چې نړیوال ورکشاپونه ولرو، بهرني خبريالان افغانستان ته دعوت کړو او افغان خبريالان چې تیر کال هم موږ بهرنیو هیوادونو ته شپږ سفرونه لرل او خبريالان مو د تجربه د شریکولو په هدف لګل. د افغان خبريالانو نه د دفاع په هدف په افغانستان کې یو شمیر نور بنسټونه هم کار کوي خو خبريالان وایي چې دغه ټولنو تر دې دمه کوم غندرول نه دی لوبولې. د ورزشي خبريالانو د فدراسیون لمړنۍ غونډې ته د زونونو د خبريالانو ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي هم راغلي وو. د ولسمشر د وایند مرستيال د واخان مینپال په دغه ناسته کې د ولسمشر استول شوی پیغام ولوست.
ورزشي ژورنالیزم د خبريالۍ د مهمې څانګې په توګه د ټولنې لپاره خاص اهمیت لري. زمر په هیواد کې د ورزش د شاهي په بریاو کې یقینا زمر ورزشي ژورنالیزم سرګند نقش لري.
په همدې حال کې د آسیا د ورزشي خبريالانو د فدراسیون سیکرټر جنرال امجد عزیز ملک وایي چې باید سپورتي خبريالان د ورزش د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې لا سیاست نه ځان لري وساتي.
موږ ته پکار ده چې موږ د سپورت جرنالیزم بهتري لپاره خپل علاقو کې کار وکړو. زموږ د سپورت جرنالستانو ته دا پکار نه دي چې هغه هم د سپورت اسوسییشنو یا د سپورت فیډریشنو سیاست کې انوالو شي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د اجرایي ریاست لومړی مرستيال انجنیر محمد خان هم برخه اخیستې وه او وی ویل دولت مکلف دی چې
افغان خبریالانو ته خوندی فضا برابر کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم وار را ورسید د دې پروګرام مصیبې ته. لکه څنګه چې تاسو خبرې یاست، د رسنیو د دوستۍ د جام سیالۍ د ثور په څلېرویشتمه پیل شوې او د جوزا په اتمه نیټه پای ته ورسېدې. په پایله کې د کابل میډیا ټیم لومړی، افغان ژورنالیستانو ټیم دوهم او ازادي راډیو په دې سیالیو کې درېیم ځای خپل کړ. د دې اونۍ مصیبه مو د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره کړې چې لومړی به د همدې موضوع او وروسته به د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک او همداراز د افغانستان د ملي ټیم په اړه هم د هغه خبرې واوري. زموږ همکار الیاس صالح له هغه سره مرکه کړې ده.
دا خو یو ښه نوښت و. 2012 کال کې هم موږ دغسې یو نوښت کړی و. په هغه وخت کې د ازادي راډیو بعضې کارکوونکو نور ملګري وه، بیا دغه ټورنمنټ همداسې پاته شوی و. نو سږ کال خو دا ټورنمنټ پای ته ورسېدی. په راتلونکي کې به انشاءالله ولعزیز د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې موږ کوشش کوو چې ټول هغه رسنیو ته که په ولایاتو کې که په مرکز کې دوی ته په مساوي توګه حق ورکو او دوی ته خبر ورکو. په دې اوس ټورنمنټ کې اکثر رسنۍ ناخبرې وې. دا صرف یو شروعات و. تاسو ویلی چې د دې پایلو په پلازمینی کابل کې د ځوانانو په لوبغالو کې د سرسول، نو د دې سره ډېر ځوانان هم تشویقیږي. همدا رسنۍ دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ شاته دوی یو سالم سپورټ لري. د دوی تشویق دی چې زموږ ستوري خلکو تور پیژني. نو په مجموع کې کوشش کوو د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي هم دا ده چې د رسنیو سره ډېر ښه تعلق په وخت باندې خبر ورکول او دوی هم دغسې په دغه لوبو کې را داخل کول. نو کوشش به کوو چې د دې ځل یو ډېر غټ قوي ټورنمنټ ورته جوړ کړو. البته دا تیر ټورنمنټ په نسبانی و را روان ټورنمنت موږ په اټبال ورته جوړو چې سمه پروفیشنل پنی لوبو وکړي. موږ به کوشش کوو چې د دې رسنیو د منځ نه هم داسې یو لوبغاړي را پیدا کړو چې هغه الف لوبډل کې ځای ورکړو، همداسې نولس کلونو ملي لوبډل کې ځای ورکړو. دا کرکټ را شروع کیږي همدغسې دې ته ډیپارټمنټ کرکټ وایي چې مثلا د په نورو هیوادونو کې تاسې وګورئ د بانکونو درمنځ کیږي، د کمپنیانو درمنځ کیږي، خو موږ یې شروعات د مطبوعات نه وکړه. نو دا یو ډېر ښه نیک اقدام دی. ان شاء الله په آینده کې به موږ سپورټ کوو.
سپرمختګونه سوي دا سیریز کې او لوبه تر کوم ځای رسیدلې دي؟
اول خدای یو ډیره غټه خبره ده چې افغانستان در اوسه پر د کرکټ د بنونو شورا دایمي غړیتوب نه لري. د دومي درجه غړی یو د ایسیټ ممبر ده. موږ هغه ټیس کرکټران یا انټرنیشنل لوبغاړي افغانستان ته را دعوت کړل چې په هغه کې دوی موږ پوډیس میچنه چورتوي یا ټیس سیالي چورتوي، هغه یو سیالي مساوي پای ته ورسېد، موږ افغانستان وګټه، یعنی افغانستان سیریز وګټي. تقریبا اوس ونډي میچونه روان دي. د دې به معلومات کی چې دا څو غټي ادم سلور ونډي میچونه دي چې په دې کې د پاکستان د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړي لوبیږي. دا د افغانستان د کرکټ بورډ د فار د افغانستان د خلکو د فار واکن یو ډیر غټ تستاور دی چې موږ په داسې شرایطو کې هغه ټیسټ کرکټران یا بین الملی لوبغاړي افغانستان ته راوغوښتل. ال دا چې پاکستان غونې وا ته هم بین الملی ټیمونه نه ځي او موږ په داسې شرایطو کې افغانستان ته راوغوښتل، یعنی دا د معنا چې د افغانستان خلک د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دومره پرمختګ کړی دي چې دوی وزدي جوګه سو چې دغه انټرنیشنل لوبغاړي راوغواړي. او په آینده کې به هم موږ کوشش کوو انشاءالله ولعزیز چې دغه هیوادونه راوغواړو، دغه سره ټیسټ سیالي ونډي سیالي وکړو چې څو موږ د کرکټ د بین الملی شورا دایمي غړیتوب نه وي اخیستی، موږ به د خپل هلو ځلو ته ادامه
ورکړو. او روسي پښتانه فضلي صاحب د ملي لوبغاړو په باره کې د پښتنو وکړو چې د دوی تامینات کوم ځای ته رسېدلي او دوی به کله انګلینډ ته لاړ شي؟
تاسو ولیدل چې دغه ټیسټ سیالي یا پوډي میچونو کې چې د ایچ پی ایل په وړاندې د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې کمی سیالی روان وي، په دې کې اکثره نوي لوبغاړي وو یا اکثره هغه لوبغاړي وو چې ودی ته مرځي ورکړي وو چې ان شاء الله ولعزیز په دغه پوډي سیالي کې بلوبیږي چې انګلستان ته ځي. د دوی تمرینات ادامه لري. ان شاء الله په جولای کې به دوی انګلستان ته ځي، بیا به د انګلستان نه هالند ته راځي. هلته به د هالند سره 15 ونډي انټرنیشنل میچونه کوي. همداسې به د سکاټلند سره 2 انټرنیشنل میچونه کوي. یو پوډي میچ به د هالند سره کوي چې هغه مرته ډیر مهم دی، هغه د ایکپ میچونه دي. نو د دې لپاره د دوی تمرینات جاری دي، ویزي ورته لګېدلې دي، هم د انګلستان هم شنګنګ ویزه ورته لګولې ده. نو انشاءالله ولعزیز په هغه ټاکلي وخت سره به دوی انګلستان ته ځي او دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لرو. او چې کله دغه سیریز هلته پای ته ورسیږي، بیا به افغانستان د دوی کوربتوب کوي. البته په هندوستان کې هلته به هم 15 ورځنۍ انټرنیشنل مسابقې کیږي د افغانستان او د هارلند ترمنځ.
دا و د دې اونۍ سپورټي پروګرام. تر راتلونکي بل پروګرام مو په خدای سپارم. سرلوړی او بریالي اوسئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کوي ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. اوس خو به مو د کانټینرونو زور لیدلی وي. تاسې ګمان کاوه چې کانټینر یوازې د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره جوړ شوی دی، خو له دې خبر نه وای چې په کوټو برسیره د عاجلو دیوالونو د جوړېدو لپاره هم خصم د کویقاب د دیوال کار ورکوي او د مظاهرو پریان او دیوان نشي ترې اوښتلی. او لکه د پیریانو د ښار چې سهار سترګې غړوي، نو بیا به د ښار له ټولو مهمو سیمو لوړ او پلن کانټینري دیوالونه تاوي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه حکومتي موټر له خریدارۍ څخه خبرو.
عامر صاحب، ته خو دغه مکتوب لاسلیکه؟
کوم مکتوب؟
دغه د موټر د خریدارۍ مکتوب، ځکه چې تام د خریدارۍ د آیت غړی
تراکه.
دغه دی واخله صاحب.
دا موټر مو په 12 لک افغانو یا خسته دی؟
هو صاحب. ولی
د دې موټر بیا خو له 15 لک افغانۍ هم کمه ده.
هو صاحب، خو دولتي ادارې چې څه شی رانیسي نو اسناد یې څو چنده په زیاتو پیسو محاسبه کیږي.
ولې؟
خو صاحب، څو تنه پکې خپله برخه اخلي. د همدې لپاره په حکومت او دولت کې خریداري زیاته وي.
پوه نه شوم عادل خانه، مقصد دې څه دی؟
صاحب، ته دې دا غوږ را وړاندې کړه چې پوه دې کړم.
ښه، ووایا څه وایې؟
ګور عامر صاحب، هوښیار سړی په دغه موټرو کې د عمومي رئیس، اداري رئیس، د مرستیالانو، د خریدارۍ د هیئت له غړو علاوه زه او ته هم برخه لرو. که نه هر څوک پوهیږي چې د 15 لک افغانیو موټر دی.
زه خو یې نشم منلی، دا خو سمه براله غلا ده.
ګور عامر صاحب، خپله روزي په خپله پلغته مه وهه. یو لک افغانۍ در رسیږي، د دوه کلونو تنخواه دې کیږي.
زه خو یې نشم ازمولی، ډیر غټ خیانت دی.
ازمولی شي که څه وخت نور هم د خریدارۍ هیئت غړی وي، نو کاڼي به هم ازم کړي. نه ګوري چې غټ چارواکي فولاد هم ازموي.
ته ودرې چې زه یو ځل له عمومي رئیس صاحب سره وغږېږم چې هغه څه وایي.
ډیره ښه خبره ده، زه ورشم.
خیریت، ته څنګه راغلې؟
صاحب، د یوې مهمې خبرې لپاره راغلی یم.
څه خبره ده؟
صاحب، د خریدارۍ هیئت د 15 لک افغانۍ موټر په 12 لک افغانو یې اخیستی دی او اوس راغلی و چې اسناد یې په ما هم امضا کړي، ځکه چې زه هم د هیئت غړی یم.
دا کوم خاین و؟ ته ورشه رایې وله.
ښه صاحب.
صاحب، څه دې ویل؟
تا څنګه مو د 13 لک موټر په 12 لک افغانۍ اخیستی دی؟ ټول ادارې همدغه موټر په 13 لک نه اخلي؟
خو صاحب، د دغو ډارنو له لاسه ته ګوره، دغه امر صاحب د 12 لک افغانیو سند هم نه امضا کوي.
باران خانه، زر لاشه او سند لاسلیک کړه، که نه داسې به دې ورک کړم چې بیا به دې څوک نوم هم په دې ادارې کې وانخلي.
بدله
ملغلره.
د درې شانو بازار سرخ کاری،
د انجیو، د چارواکو، د وادو او سینماګانو.
په درې ځایونو کې برکت نه دی پاتې.
د مامورینو په جیبونو کې، د خار په ملي بسونو کې او د بهرانیانو په فندونو کې.
درې ځایونو ته خالی جیب به ورځه.
حوزو او محکمو ته، لویو سنترو ته او د نامزدې لیدو ته. د بازاري سیمکار په نمره، د تورو شیشو والاو په موټرو او د بهرنیو سفارتونو په اړیکو.
په درې شانو خلک په زبولی شي.
د نویو سندرغاړو په سندرو، د کدوګل او ګندنه ګل په مشاعرو او د بهرانیانو د فوزي موټرو په ارندونو.
موسیقی
هر څه کې مې چل لیدلی و، خو په وروری کې مې اوس ولیده. پام وکړئ.
بله
او بخ خورې لکم زه خبرې کوي.
څوک دې پکار دی؟
هم ته مې پکارې.
ښه نو څه کار دی؟
ما ویل که امکان لري چې یو عکس را لېږلی و.
عکس مې څه کوې؟
خورې بد یې مه ګڼه، غواړم چې د خپلو خویندو د عکسونو البوم جوړ کړم.
ښه در وبه یې لېږم.
ډېره زیاته مننه. وبخه د سکایپ ادرس ته راکولی شي؟
د څه لپاره؟
زه د خپلو خویندو د لیدو لپاره ډېره زیاته تلوسه لرم، هیله کوم.
دغه دی در ما سچ کوم. یې
څومره مهربانه خور یې. دغه دی راورسید. سکایپ دی انکه؟
ښه دغه دی. هو سلام.
وعلیکم سلام. نام خدا له نظره نشي، تا څومره ښکلی یې.
مننه، سترګې دې ښکلی دي.
یوه وړه هیله کوم، نه خفه کیږي؟
نه، ووایا.
بده یې مه ګڼه.
څه شی
واده راسره کوې؟
تا خو ویل چې خور مې.
هسې خو ټول دیني خویندې ورونه یو، ما هغسې ویل.
اوس دغه کیسه واورئ.
لونګین چې په خپلې میرمنې باندې د مقررېدو زیری وکړ، نو سمدستي ورته وویل چې دوه کټوې مستې په یو پاکه کڅوړه کې واچوي او هلته د باندې رازوړنده کړي چې اوبه یې ونینېږي. هغه لسم رتبه مغمور مقرر شوی و، خو په ځان یې باور و چې ډېر ژر به ځان وړې څوکۍ ته ورسوي. لونګین چې سار دفتر ته خوځېده، نو د مستو کڅوړه یې ورسره واخیسته. هغه د خپل رئیس د کور ادرس پخوا معلوم کړی و، نو ځکه یې د کور پیدا کولو کې هېڅ ډول سرګردانی ونه لیده. د کور د زنګ ټوکمه یې کېښوده چې له نیکه مرغه په خپله د رئیس میرمن را ووته او له لونګین څخه یې وپوښتل چې څه وایي. لونګین چې سر کته اچولی و، په نرمه او خوږه ژبه ورته وویل: د ما نوم خاورې لونګین دی، او نوی د رئیس صاحب دوی په ریاست کې د مامور په حیث مقرر شوی یم، او چې سهار راتلم نو میرمنې مې لږ مستې په کڅوړه کې اچولې وې چې تاسې ته یې راوړم، ځکه چې د ښار مستې ښه نه وي او دا مو د خپلې غوا دي. د رئیس د میرمنې چې مستو ته خوله له اوبو راډکه شوې وه وویل: دې ته څه حاجت و؟ هسې دې ځان په عذاب که. میرمنې ته مې د ډېر سلام وایه، ورته ووایه چې خدای دې بوره مکه. د لونګین چې نښه په هدف لګېدلې وه، په خوشحالۍ خوشحالۍ د دفتر خواته روان شو او د کار لومړۍ ورځ یې له نورو همکارانو سره په پېژندګلوۍ پیدا کولو او نورو وړو غټو خبرو بېګا کړه. په سبا یې لونګین په دفتر کې ناست و چې د رئیس د سیکرتر زنګ راغی او لونګین ته یې وویل چې رئیس ورغوښتی دی. لونګین هم پرته له ځنډه د رئیس دفتر ته ځان ور ورساوه. رئیس چې غوښتل ځان د مستو له ورولو نه خبره وښیي وویل: لونګین ته؟ لونګین ځواب ورکړ: هو صاحب، زه یم. رئیس شاته تکیه وکړه او ورته ویې ویل: تکړه او لایق ځوان راته ښکارېږي، ځه کار ته دې لاړ سه، پام ورته کوه. په دغه ورځ هم لونګین ډېر خوشحاله کور ته ستون شو او ټوله کیسه یې میرمنې ته وکړه او ورته ویې ویل چې دوه درې منداړو کوچ د شلومبو په یو لوښ کې له شلومبو سره واچوي چې سبا ته یې ورسره یوسي. سبا وختي د شلومبو له لوښ سره له کوره ووت او نیغ د رئیس کور ته ورغی. د دروازې د زنګ ټوکمه یې کېښکودله چې لږ شیبه وروسته د رئیس وړوکی زوی را ووت او پوښتنه یې وکړه چې څوک یې په کار دي. لونګین لومړی ماشوم په ټنډه ښکل کړ او بیا یې ورته وویل چې مور ته دې وایه لونګین کاکا راغلی، غواړي دی. هلک چې کور ته ننوت، نو له لرې یې نارې کړې: مور مور، لونګین کاکا دی، غواړي دی. د رئیس ښځې ته ور په یاد شو چې هماغه د مستو لونګین دی، نو ژر راپاڅېده او لونګین ته ور ووته او ستړې مچې یې ورکړه. لونګین ورته وویل: وبخئ چې په زحمت مو کړې، میرمنې مې لږ کوچ په شلومبو کې واچول او راته ویې ویل چې تاسو ته یې راوړم، ځکه چې په ښار کې د غوا ساب کوچ نه پیدا کیږي. د رئیس ښځه خوشحاله سوه او لونګین ته کلکه سوه چې خامخا به نن چای ورکره خوري، او په دې ډول لومړی ځل و چې لونګین د رئیس کره چای نوشي جان کړ. په سبا یې چې لونګین دفتر ته راغی، نو یو مکتوب یې ترلاسه کړ چې په کې لیکل شوي وه: لونګین ولاد دلبر خان په څلورمه رتبه بس کې د جنسي مدیر په حیث مقرر شو. له دې وروسته به لونګین چې ټولو مامورینو مدیر صاحب لونګین خان باله، هر ورځ درې څلور ساعته د رئیس په دفتر کې تیرول او چې راوبوت نو یو بنډل امرونه به په لاس کې وو. دا ډول بازار سهار له یوې خلطې یو پنډکي سره هم د رئیس کور ته پرته له دروازې ټکولو ننوت. د رئیس د تبدیلۍ له اوازې مخکې ټولو ویل چې مدیر لونګین خان امیر کېږي، خو د نوي رئیس له راتلو وروسته بیا دا اوازه ډېره توده شوه چې د مدیر لونګین خان د معاون کېدو مکتوب تللی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، موسکا احساس، حسین حکمت، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ژوند